څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا سجر رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د اسرائیل په بریدونو کې دوه نور جګپوړي ایرانی جنرالان ووشل شول. د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د مرستیال جنرال غلام رضا مهرابي او د عملیاتي چارو د مشر جنرال مهدي رباني وشنه تایید کړه. تر دې مخکې ایرانی چارواکو د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې د سپای پاسداران د عمومي قمندان حسین سلامي، لوی ترسیز محمد باقری او د قدس د ځواکونو د مشر اسماعیل قاني د وشلو خبر ورکړی و. د اسرائیل پوځ ویلی دی چې د جمعې د ورځې د بریدونو په ترڅ کې د ایران نه ساینس پوهان هم وشل شوي دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلی دی چې د ایران د ځوابي برید په ترڅ کې په اسرائیل کې لږ تر لږه درې تنه وشل شوي او تر 150 ډیر ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د نن شنبې لپاره د افغانستان په شل ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندي او میدان وردګ هغه ولایتونه دي چې د سالنګونو په شمول به باران پکې وشي. دورش کچه له 15 څخه تر 40 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په جنوبي، ختیځ، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو احتمال هم شته چې سرعت به په مختلفو ځایونو کې له 50 څخه تر 90 کیلومتر په یو ساعت کې وي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د تیرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. یو افغان چې د امریکا د ولسمشۍ د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی و پرونې په خپل جرم اعتراف وکړ. و وشکلن نصیر احمد تفیدی د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ملاتړ او د تروریستي عمل لپاره د وسلو د ترلاسه کولو په دوو تورونو تورن دی. تفیدی تر 15 کلنۍ پورې په بند محکومېدای شي. د محکمې د اسنادو له مخې د اوکلاهوما اوسیدونکی نصیر احمد توحیدی پروسه شکل د ټاکنو په ورځ د برید لپاره دوه کلشنکوف ټوپکونه او 1500 مرمۍ ترلاسه کړې وې. د ایف بی آی مشر کیش پټیل په یو بیان کې وویل متهم اعتراف وکړ چې د 2014 کال د انتخاباتو په ورځ د مرګونی برید پلان جوړ کړی و. د متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې توحیدی د برید پلان لپاره له میاشتو راهیسې د خپلې میرمنې د ورور عبدالله حاجي زاده په ګډون له څو نورو سره په تماس کې و. حاجي زاده چې هغه وخت 15 کلن و په اپریل کې په خپل جرم اعتراف وکړ. هغه د 15 کلونو له بند سره مخامخ دی. نصیر احمد توحیدی د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د 2020 کال په سپتمبر کې د کډوالۍ په ځانګړي ویزې متحده ایالاتو ته تللی. نن د خبرګولی یا جوزات لروشتمه د افغان مشهور سندرغړی احمد ظاهر د زوکرې لورځ سره برابر ده. احمد ظاهر د 1325 مریض کال د جوزا په لروشتمه سیشېدلې او د 1325 مریض کال په همدې نیټه د 30 کلونو په عمر په سالان کې ظاهرا په یوې ترافیکي پېښې کې ومړ. که څه هم د احمد ظاهر له مرګ لسی زیاوړي خو د لوړې هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلودې لا یې هم خلک اوري او خوشوي. یو شمیر په دې باور دی چې احمد ظاهر لومړی افغان هنرمند دی چې شرقي او غربي موسیقي سره یو ځای کړه او آزاد شعرونه یې سندریز کړه.
پر ایران د اسرائیلو پراخ برید سیمه په تیره افغانستان ته احتمالي عواقب. د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام. د اسرائیلو پوځ پرون شپه پر ایران باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې تر نن پورې دوام لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغه به په ایران باندې حمله روانې وي تر څو چې اسرائیل ته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې د ایران د پوځ د مشرتابه لویه برخه مشران وژل شوي دي. همدارنګه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ پوځي او مهم اټومي تاسیسات په نښه شوي دي او د راپورونو له مخې ادعا شوي چې ډیر زیات زیان ورته اوښتی دی. اخوا ایران ویلي دي چې د دغو بریدونو کلک غجبه له اسرائیلو واخلي. په دغه پروګرام کې به له کارپوهانو سره د اسرائیلو د دغه لو یو پراخ برید د احتمالي عواقب او همدارنګه د چې افغانستان او سیمې ته به څه پایلې وي څه خطرونه رامنځته کیدای شي بحث ولرو. خو په ایران کې د یادولو ده چې میلیونونه افغان کډوال اوسیږي، د هغوی ژوند په لومړیتوب کې دی. دا چې دغه افغان کډوال څه اندېښنې لري د دغو بریدونو ته په کتو باندې ورزو، په لومړي سر کې یو راپور په دې ارتباط سره اورو.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرضیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو او ریرونو په ګډون د خپلې ولس کزیسي کورنۍ سره سوند کوي. نوموړې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو وه او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خو په خبره یې د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیلو بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای تجارت خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن. د 14 غږ ډیر لوړ و، د شپې 3:30 بچې وی ټول ویده وو، ماشومان او ټوله کورنۍ ویریدلې وو، ټول ګاونډیان ویریدلې وو. له کورونو راووتل چې پر کورونو کومه بله مرمې ونه لګېږي. دې وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفي اغېزې کړې دي.
صدای انفجارات میآمد، وضعیت ډېر نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقوقو یو فعال او افغان خبریال دی چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره په تهران کې جرمني ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرائیلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملات است و تهدیدات از هر دو طرف.
سل په سل اندېښمن یو، ځکه دا د هفتو پیل دی او د وړلورو په خونه شته او له دې امله اندېښمن یو چې بالاخره به ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلي هېواد راتښتېدلي یو چې په ایران کې امن وسو او یو بل امن هېواد ته ولېږدول شو، چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حملې شدید شي نه پوهېږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرائیلو پوځ نن جمعه د جون په 13 نیټه د دغه هېواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغو بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي، د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وژل سوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې قم، خرم‌آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، ایران شهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نښه سوي دي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځېدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به یې د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ که دا جگره را اطلون که ورزو که دوام عمومی اون خواهی افغانستان تا دکدوال ده جوپو خوزیدو شایدان اوسو، چلی بعد مرغه افغانستان با قطعا ده کربتوب توان و نلری. هیلمن یو چه دا جگره پای تا ورسیجی.
په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه، تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته ولارسي. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلمه میاشت کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
پر ایران د اسرائیلو د پراخ برید په اړه باندې دغه پروګرام ته مو بیا هم خراغلاست وایم. را سره میلمانه دي د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکي محترم نجیب آزاد، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي ښاغلی یوسف امین زازای او د افغانستان د کارپوهان نو د نړیوال شورا بنسټګر او سیاسي کارپوخ غلی صدیق منصور انصاری. دوی ته خراغلاست هم خغلی آزاد، فکر کوي د اسرائیلو پاوز په دغو بریدونو سره ټاکلي اهداف حاصل اولی شي کڅنګ او په کوم قیمت باندې غواړي دغه هدفونو ته ورسیږي؟
سلامونه درنښت. تر اوسه مهاله پورې خو په تیرو شپږو میاشتو کې د ایران پر وړاندې د اسرائیل کوم اقدامات چې لیدل شوي دي، تر ډېره بریده اسرائیل پوهېدلې چې خپل اهداف ته ورسیږي. تر دې وړاندې چې اسرائیل پر ایران برید وکړي، نه دغه اوسنی برید، تر دې وړاندې دوی میاشتې وړاندې هم چې برید کړی و، تر دغه بریدونه وړاندې اسرائیل په پراخه کچه د ایراني پراکسی یا نیابتی ډلو ځپل پیل کړل. هغه په دې کچه پیل کړل چې حزب الله نن هغه لس فیصد حیثیت، یعنی هغه جنگی حیثیت نه لري چې نن یو کال وړاندې درلودی. حماس همدغه رنګه چې تر د پورې ځینې وخت شخړې جوړولې، هغه په بیل تاکتیک قدرت ته ورسېدی، هغه ستونزه هم هلته حل شوه. بیا په ایران باندې مستقیم برید وکړه. پر ایران تر دغه برید وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر منځني ختیځ ته سفر کول، که څه هم دغه هیوادونو د منځني ختیځ دغه هیوادونو لکه سعودي عربستان او قطر دغه هیوادونو اوس ظاهرا خو دا برید غندلی دی، لیکن په هغه مهال چې دا خبرې روانې وې میاشت وړاندې پر یوه پاڼه وه. نو یو بل تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې ډېر پیاوړي هیوادونو هم بریدونه کړي دي، جګړې کړي دي، مثلا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې د نن څخه درویشت کاله وړاندې چې کله برید وکړ، یا څلوېښت کاله وړاندې، دوی هغه مهال هم کولای سوای چې د طالبانو د هغه مهال مشران، هغه ټول مشران د ملا عمر په ګډون دوی هدف وګرځوي، لکه نورو هیوادونو دا کار نه دی کړی، یا امریکا هم نه دی کړی. اسرائیل په دې برخه کې د دوی ستراتیجي یا د دوی هغه یو ډول ډاډ یا مثلا د دوی سرتمبګي یا سپینسترګي توپ په دغسې جګړیزو مسایلو کې هغه ډېر بې پروا د ایران یا د نورو ډلو مشران تر ټولو وړاندې هدف ګرځوي، او دا مشرانو هدف ګرځول مخالف لوري باندې خورا ډېر فشار وارد سوی دی. اوس چې کومې سیمې تر برید لاندې راغلې دي، یا کومې سیمې باندې چې بریدونه سوي دي په ایران کې، د ایران د هستوي یا د اټومي وسلو کوم اړیکې چې دي هغه په بشپړه توګه دا د ملګرو ملتونو غوسنه نیم ساعت مخکې راپور راغی، هغه تقریبا ویجاړې سوي دي. د دې تر څنګ د ایران پوځي یا نظامي ټول مشران وژل سوي دي، یعنی ټول مشران همدغه دي، د هوایي ځواک مشر، د دوی لوی درستیز، د دوی د سپا مشر، د دوی مثلا د هستوي یا اټومي پاور مشران، دا په څو ساعتونو کې له منځه تللي دي. نو او بل بیا ایران ډېر ژر ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ایمرجنسی غونډه راوغوښتل شي، او په دې هکله باندې باید ناسته وشي. دا په دې معنی چې ایران په هغه موقف کې نه دی چې دی د مقاومت وکړي. د دوه درې الوتکې په اولو دوه ساعتونو کې اردن را لانس کورې کړې. نو په ټوله کې ویلی شو چې بلې وو، ایران هغه څه چې غوښتله هغه هدف ته نږدې سوی دی، تر ډېره بریده وبخښه اسرائیل هغه خپل قوت په سیمه، په ځانګړې توګه په دې سیمه کې چې دی موجود دی، خپل قوت یې وښودی. د نن څخه شپږ میاشتې وړاندې دا کار پیل سوی و، نن دی خپل اهداف ته ډېر نږدې دی، او په ډېر ډاډ وایي چې موږ دا پیل وو، په متواتر ډول باندې موږ دې برید ته ادامه ورکوو.
بله، د اسرائیلو پاوز ویلی دي چې اهداف ډېر دقیق او د ایران پوځي او اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. د تاسو په نظر باندې څنګه اسرائیل توانېدلی دی چې په ډېره دقیقه توګه باندې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې مهمې اټومي بټۍ او د دوی مهم پوځي مشران په نښه کړي؟
ګوري، د اسرائیل جوړښت سره سم هغه مهال چې په سیمه کې ډېر زیات ستونزې وې، د دوی د وسلو د جوړښت یو ډول ډېر لوی ملاتړ، او د دې تر څنګ په تخنیکي لحاظ باندې هغه متحده ایالاتونه وه، دوی په هغه مهال کې د ایران وبخښئ د اسرائیلو د وسلو، د درنو وسلو او د پرمختللې ټکنالوژي یو ډېر لویه برخه اوس هم په ترکیه کې جوړېږي، په اسلامي هیواد کې جوړېږي، او د دې تر څنګ دننه په بیا هغه د دوی مشترکات چې دي، د کردانو همدارنګه د ترکانو سره د اسرائیلو اړیکې په ایران کې دننه د خورا ډېر نفوذ لري. تر دې وړاندې هم چې کله په ایران کې د حزب الله مشر وژل کیږي، او وبخښه د حماس مشر وژل کیږي په تهران کې، په یو په خپل کوټه کې یا په خپل خونه کې په ناشته کیږي، دا په دې معنی چې د دوی نه یوازې چې هغه پرمختللې ټکنالوژي لري، بلکې استخباراتي نفوذ په ایران کې زشت ډېر دی. او دا د دوی فارسي ژبي ویاند هم په غیر مستقیم ډول وویل چې د دوی همکارانو په ایران کې د سره خورا ډېره همکاري کړې ده، هم همکاران خو همدغه استخباراتي همکاران دي د په تهران کې په نظامی اډو باندې همدارنګه په نتنز کې د دې ترڅنګ تبریز او اصفهان او عراق او ټولو مهم په کرمنشا کې چې د دې د هستوي تاسو ته ټولو لوی مرکز دی یو هغه عراق سرحد نږدې دی په عراق سرحد کې په کردانو کې اسرائیل خورا ډېر نفوذ لري او دا نفوذ یې د وس نه دی نو د نن په ایران کې استخباراتي نفوذ د دې ترڅنګ د دې ډېره پرمختللې ټکنالوژي چې هغه د دې خپل هم نه ده ډېره برخه امریکایي ټکنالوژي ده هغه ډېره په اسانه وتوانېدلې چې دغه اهداف په نښه کړي.
بله مننه ښاغلی آزاد. ښاغلی یوسف امینزاده، له تاسو به مو پوښتو چې د اسرائیلو پاوز بریدونه پیل کړي دي، تر اوسه پورې هم بریدونه روان دي. په ځینو سیمو کې دوی وایي چې بریدونه یې لا روان دي او د اسرائیلو صدر اعظم ګواښ کړی تر هغه پورې به دغه بریدونه کوي چې د دوی په خبره له ایران ورته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. فکر کوي اسرائیل کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي او د ایران اټومي وړتیا کمه کړي یا له منځه یوسي هغه څه چې اسرائیل ادعا کوي؟
ګوري د ماهیت د دغه جګړې د هر لحاظ سره وګوري، یو طرف ته د اسرائیلو موجودیت په دغه سیمه کې او د خپلو ګاونډیانو سره د دوی جګړې مثلا د فلسطین موضوع کرا واخلو، دغه موجودیت د اسرائیل په دغه سیمه کې د لوی خطر د منځني ختیځ، یعنی که دا مسله صرف په دې نه ختمیږي چې دوی خپل قوي استخباراتي اړیکو او توانمندۍ په اساس دوی په ایران کې برید کړی ده او برید یا موافقانه حکم اهداف چې ټاکلي وو هغه اهداف ته دوی رسیدلي دي. باید مونږ د یاد ونو بسو چې یو د ټکنالوژۍ جګړه ده چې په ننني عصر کې هغه دې په نمایش ساتلی کېږي او ښودل کېږي، او یو هغه جګړې دي چې د یوه هېواد د ختمېدو دپاره یعنې د یوه ولس د ختمېدو دپاره جګړې دي. زموږ تشویش دا ده چې دغه جګړه به ختم نه شي، دغه جګړه به شروع د یغې جګړې بوي چې بلاخره د یو هېواد د ختمېدو طرف ته لاړ شي، چې دغه یو ډېر یو لوی بشري ناورین به په دغه سیمه کې منطقه کې رامنځته کړي. اسرائیل چې ولې تر دغې توانمندۍ پورې ورسېدو، د ایران خپله داخلي مشکلات ستونزې، یعنی هغه حکومتوالۍ ډول ده چې اسرائیل ته دغه زمینه فرصت مساعد کړلو کې د دوی لوی چارواکي نظامی استوي متخصصین د دې منځوي چې د ډېر زیاته یو خطرناک لوبه ده. نو بنان دغه جګړې پایلې یا مثلا نتایج لا تر اوسه پورې که څوک وایي چې مونږ کامیاب شو موفق شو زه فکر کوم چې لا وخت ده، ځکه چې په تیرو کې د ایران له طرفه بریدونه په اسرائیلو باندې او دلته بیا غرب د امریکا چې په راس کې ده بیا هغو ملاتړ د اسرائیل نه بو خامخا دغه جګړه وغځېږي، منځني ختیځ بو په دغه جګړې کې ښکیل شي، ځکه چې ایران هم په سیمه کې خپل طرفداران لري او بل یو نړیوال سیستم یا نړیوال نظم د منځو لیدو په حال کې ده. نو د دې لپاره هم زه فکر کوم چې دغه جګړې آباد به نور وغځېږي او دا به د بشر لپاره یو ډېر لوی ناورین وي، خصوصا منځني ختیځ.
مننه ښاغلی صدیق منصور انصاری، تاسو ته ښه راغلاست وایم. د اسرائیلو لخوا پر ایران باندې د دغو پراخو بریدونو په ارتباط تاسو نظر هم راخلو، چې په اول کې اسرائیلو ادعا کړې چې هدفونو ته برسېږي، په کوم قیمت باندې فکر کوي چې اسرائیل حاضر دی دغه هدفونه ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلبانو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ فکر کوو چې اسرائیل نه یوازې پر ایران بلکې د غزې په جګړه کې د غراس په سوریه د پرلپسې بریدونو او د سوریې خاورې ته په ننواتو او هلته په عملیاتو لخپل بل گاونډي لبنان سره او په سیمه کې د تاوتریخوالي د خبرولو یو لوی جنجالي اساسه یا کړی ده چې تاوتریخوالي خبروي د بشریت ضد جنایات تر سره کوي او دغه راز هغه اهداف چې د امریکای او غرب غربي بادارانو لخوا ورکول کیږي هغه تعقیبوي. موږ فکر نه کوو چې اسرائیل دی په دغه مره کوچنی بدنه او کوچنی ځان د منځنی ختیځ د دغه سترو ملتونو سره او یا هیوادونو او دولتونو سره ښکار اړم کړی شي، بلکې د دې تر شا د امریکای استابلیشمنت، د امریکای استخبارات او پاوز او حتی د ناټو غړي هیوادونه ولاړ دي. هغه برید چې بیګا او نن سهار په ایران تر سره شو، دا د اسرائیلو لومړی برید نه و، بلکې پخوا هم اسرائیلو پر ایران او ایران پر اسرائیلو بریدونه کړي وو، او دا هغه وخت ډیر شدت ته ورسېده چې د ایران پخوانی ولسمشر وژل شو له خپلو ملګرو سره، د هغه الوتکه نسکوره شوه، سره دې چې د ایران استخباراتو حکومتي ادارو هغه داسې ډیره ونه ښوده چې دا کار دې اسرائیلو کړی، مګر شکونه ډیر وو. او هغه برید چې د اسماعیل هنیه په وړاندې وشو، دغه ډیر پښتنې د ایران پر استخباراتو او د هغوی په معلوماتي او استخباراتي دستګاو هم راولاړې کړې چې څنګه کېدای شي دغه سي یو لوی میلما چې د اوږدې جګړې په جریان کې چې د غزي حماس او د اسرائیلو ترمنځ روانه و، د په هیڅ ځای کې ونه وژل شو او تر ایران هم ژوندې را ورسید، مګر په ایران کې په یو مسؤون او محفوظ هوټل کې وژل کیږي. دغه سوالونه دا و چې اسرائیلو د ایران استخباراتي او پټو ادارو کې پراخې رخنې کړي او رخیز غلولي. اوسنی بریدونه هم که وکتل شي که په ایران کې د نن د ایران په استابلیشمنت او استخباراتي ادارو او نورو معلوماتي ادارو کې د اسرائیلو ژورې ریښې نه وي، موږ فکر نه کوو چې د ایران د غومره لوړ پوړي چارواکي چې په هغې کې د ایران د پوز مشر یا لوی درستیز، د سپای پاسداران مشران، د هوایی او فضا د ځواکونو لوی قومندان، د غراز د ایران د هستوي فیزیک او هستوي دارو مشران او متخصصین دي وژل شي. دا د قضیه یو طرف ده، تر کومه چې بیا د ایران او د اسرائیلو ترمنځ د جګړې مسله ده، موږ اورو چې ایران هم متقابل بریدونه پیل کړي، که هغه د بی پیلوټا ځانمرګو الوتکو په واسطه دي او که هم د هوایی ځواک او د بالستیک میزایلو له لارې وي. خو فکر کوو چې دا جګړه به اوس لا پراخیږي، لا به تیزیږي او لا به تندیږي، او د سیمې د عامو وګړو خلکو لپاره، د سیمې د حکومتونو او دولتونو لپاره به دا یو ستر ګواښ وي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو او د دغې بریدونو نه وروسته د افغانستان د چاپیریال ساتنې کارپوهانو او مختلفو ادارو هم له ایران سره په پوله پرتو ولایاتو کې ولسونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د هستوي مرکزونو هغه تشعشعات چې دي چې هغه ویستل شوي، دا ممکن د افغانستان په خلکو هم پراخ تاثیرات وکړي، بادونو او بارانونو سره دغه تشعشعات انتقال شي.
سړي صاحب، د افغانستان په رابطه بنده موضوع بیا راواخلو، البته تاسو که خپلې خبرې هم دغه بیا وروسته د افغانستان په رابطه هم وکړئ. بیرته به راشو آزاد صاحب. آزاد صاحب، ښاغلی انصاري د افغانستان په رابطه لږ اشاره وکړه، مزما دومره پوښتنه همدا وه چې څنګه د ایران او اسرائیل دغه اوسنۍ لانجه چې د اسرائیلو په برید سره پیل شوې ده، دا به په اوس مهال سمدستي او بیا به په منځ مهال او په راتلونکي کې بد عواقب ولري د سیمې بالخصوص د افغانستان لپاره؟
ګوري ستانګ زای صاحب جګړه هغه دغه سي جګړه چې دوه هیوادونو ترمنځ وی او دغه سي هیوادونو ترمنځ شغاله په خواره یې ډېر په خواره یې په عام اصطلاح دښمنی ولري نو طبیعي خبره ده چې واځي یو گاوند او دوه گاوند نه لکه افغانستان په سیمه باندې تاثیر لرلی شي په نړیوال مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي په نړیوال سیاستونو تاثیر لرلی شي خو مشخصا د افغانستان په اکله یو خدای چې افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري افغانستان په ایران کې په میلیونونو وګړي هلته مهاجر دي او بل افغانستان په سیاسي لحاظ یو انزوایی حالت کې ده یعنی افغانستان وسمحال په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژني د افغانستان د اقتصاد دروازې هم دغه دواړه گاونډي هیوادونه دي چې موږ اړې کې سیاسي اړې کې د لسیزو راهیسې ورسره خرابې دي که چیرته ایران کې وضعیت نور خرابېږي او که د ایران او د اسرائیل ترمنځ جګړه پراخېږي نو طبیعي خبره ده چې یو طرف ډېر خرابېږي هغه ایران دی ځکه په تیر برید کې هم دا ولیدل سوله په نننی برید کې هم دا ولیدل سوله چې ایران ونه توانېدی چې ځواب ورکړي حتی دوه درې بی پیلوټ الوتکې چې دوی هڅه وکړه چې په اسرائیل په خاور باندې برید وکړي هغه اردن هم رانسکور کړي همدارنګه سعودي عربستان هم خپل فضا د پوړاندې وتړله د دې ترڅنګ د نیابتي ډلو یو ډیره لویه ستونزه ایران په سیمه کې د نیابتي ډلو د پیدایشت لومړنی هیواد چې نیابتي ډلې یا هغه افراطیزم دی دلته جوړ کړي دغه نو بیا پاکستان په دې برخه کې خورا ډیر کار وکړي ایران د فاطمینو صحیح ده کنن حزب الله هلته خورا ډیر ضعیف سوی دی او حماس قدرت رسیدلی دی سیریا ده د یا سوریا د ایران د نفوذ خلاص شوی ده امنیابتي ډلې خو هغه ایران چې تمویلولې اخلو مات نه دي تللي بلکې په ایران کې هغه سوی لا پیاوړي سوی د ځکه زمنځني ختیځ د سیمه څخه راووتلې ایران ته بیرته راغلې په ځانګړي توګه د فاطمیون برخه او دا د افغانستان سره خورا ډیره یو حقداري خلک لري د افغانستان خاص خبر خپل خوخه یا بلیک میل سوی مجبور سوی د دې سره همکار او په تیرو څو لسیزو کې نو کچیر دا جګړه پراخیږي د نیابتي ډلو یا د ترهګرو ډلو چې هغه چې ایران کې روزل شوی دی ایران پلاوه دی افغانستان ته د راتګ خورا ډیر هغه دی چانس دی او افغانستان ته راتګ افغانستان د یو بل بد وضعیت سره د نړیوالو لا نور فشارونو سره مخ کولای شي چې نیابتي ډلې یا ترهګرې ډلې کار ته ډیریږي دوم بحث د عام افغان د اقتصاد دی د عام افغان په عام مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې له بده مرغه په وچه کې پروت هیواد تر ډیره بریده په خپلو ټولو اقتصادي راکړو ورکړو یا وارداتو صادراتو باندې په دغو دوو هیوادونو باندې تکیه کړې ده تر ډیره بریده ځکه بل آپشن نه و نو هغه هم تر اغیز لاندې راتللی شي او درېمه برخه یې دا ده چې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په اوسني واکمنۍ کې طالبان په سیمه کې تر یو بریده پورې چې یو څه هغه فلیکسیبلیټی یا اعتدال ساتلی دی د اړیکو هغه د ایران سره ساتلی دی یا هغه انعطاف چې لرلی دی ایران سره لرلی دی ایران په لومړنیو هیوادونو کې دی چې طالبان د راتګ سره سم په ایران کې د دې ناستې د طالبانو او د مخالفینو ناسته وسوله دا چې نتیجه ونه کړه هغه بیل بحث دی همدارنګه هغه ډیپلوماتیک ادرسونه دی ته وسپارل شوله نو دا درس هم که پر دی باندې بندیږي نو افغانستان د افغانستان جغرافیه به په سیاسي اقتصادي او امنیتی لحاظ چې هغه ترهګرو یا د نیابتي ډلو بحث دی تر لا ډېر ګواښ لاندې سي او څلورمه برخه دا ده چې طالبان هغه د حکومتدارۍ یا دولتدارۍ هغه ظرفیت او د دې یا کیپسیټي چې ورته ویل کېږي هغه ظرفیت او د دې ترڅنګ هغه امکانات نه لري چې دی دغسې لویې جګړې دغسې استخباراتي جګړې د نیابتي ډلو د مخنیوي دپاره ټول هغه امکانات چې یو دولت یې باید ولري د خپلې جغرافیې او د ولس او د خپلو سیاستونو د اړیکو د ساتلو لپاره هغه په طالبانو کې نشته نو افغانستان تر ټولو ډېر اغېزمن کېږي تاسو به سیمه ټوله اغېزمنه سي خو که دا جګړه پراخېږي تر ټولو ډېر او ایران هم طبیعي خبره ده چې د افغانستان په یو دغسې وضعیت کې چې هلته څلور څلوېښت هیوادونه وو د څلور څلوېښت هیوادونو استخبارات هلته موجود وو هلته د افغانستان یو نظام و دغه سربیره ایران توانېدی چې هره ورځ په افغانستان کې خپلې نیابتي ډلې تمویل کړي نن ولیدل سوله چې په دغه وژل شویو کسانو کې د ایران په لوړ پوړو نظامي چارواکو کې یو په هغو کې د آزاد پوهنتون رئیس وو دا نن ولیدل سوله چې د آزاد پوهنتون لکه د پاکستان چې استبلیشمنت دی دا د استبلیشمنت پوهنتون وو او دې پوهنتون په افغانستان کې خورا ژورې ریښې لرلې د افغانستان کې د ځینو سیاسینو لکه محقق او خلیلي و دانش د ملاتړ باندې فعالیت کوي نن په هغه اډو کې هغه حساس او مهمو ځایونو کې چې د ایران لوړپوړي نظامي چارواکي په نشه کیږي په هغه کې د آزاد پوهنتون رئیس هم هلته موجود دی. یعنې د یو پوهنتون رئیس هغه هم دغسې یو نیمچه شخصي پوهنتون رئیس هلته څه کوي؟ خو دا طبیعي خبره ده چې استخباراتي جنبه لري او دی په افغانستان کې فعالیت درلود. یعنې په ټوله کې زما هدف دا دی چې په افغانستان کې د ایران د فاطمینو څخه نیولې د نورو استخباراتونو ریښې ژورې وي او دا دروازه که خلاصیږي چې په ایران باندې فشار راځي جګړه پراخیږي نو د دې نیابتي ډلو راتګ افغانستان ته د دې چانس خورا ډېر دی چې دا افغانستان تر ډېرو هم په امنیتي لحاظ هم اقتصادي لحاظ او هم سیاسي لحاظ د نورو ټولو هیوادونو ډېر اغېزمن کولی شي.
مننه کوم از صاحب دولت توضیحاتونه مو. ښاغلی یوسف امین رازای غواړم له تاسو هم پوښتنه وکم، البته که متمرکز پم دې نظامی مسله باندې پات شي چې ایران ګڼې نیابتي ډلې لري که څه هم چې آزاد صاحب ویل ځینې ځپل شوي دي د حزب الله په څیر باندې، خو فاطمیون او زینبیون چې فاطمیون کې د افغانستان ګڼ زرګونه ځوانان چې اکثر هزاره ټبرې دي شیعه هغوی پکې ښکېلو، او زینبیون چې د پاکستان خلک دي دوی هلته د ایران لخوا تمویلیږي، پخوا په سوریه او په عراق او په ځینو نورو سیمو کې، اوس بیرته د آزاد صاحب خبره چې راغلی دي ایران ته دلته به میشت وي. فکر کوئ چې د ایران دغه کانفلیکټ به څومره بالاخره دغه ډلې هم دې خواته رامخه کړي او دلته به دوی راسي، په ټوله کې په افغانستان باندې اغیز څه کېدلی شي؟ ښاغلی اجازه که مو پوښتنه نه وي اخیستې زه یې تکراروم. البته د اسرائیلو د دغه برید د عواقبو په ارتباط خصوصا په افغانستان باندې چې ایران ګڼې نیابتي ډلې درلودې، له هغې ډلې فاطمیون چې پکې مستقیما زرګونه افغان ځوانان شامل وو، دغو ته په کتو باندې په افغانستان باندې د دغه کړکېچ اغېز څه کېدای شي؟
په 50 کالو کې مونږ ولیدو همدغه نیابتي ډلې وې چې د سیمې هېوادو همکاری سره او د نړیوال تروریزم خپرولو کې د ونډه لرله چې مونږ وضعیت افغانستان نه د تنن ورځې پورې ګورو. همدغه سیمې هېوادونه لکه پاکستان، ایران او دغه ټولې برخو رول لرلو. دا د نننۍ جګړه نه ده، دا تقریبا په دغه سیمه کې لومړی افغانستان هیواد و چې د دغو جګړو ښکار شو او د لویو قدرتونو د رقابتو ښکار وګرځېدو. پایلې دغه دی نړیوالو ته او دنیاوالو ته او افغانانو ته او سیمې هیوادو ته هم معلومه شوه او بالاخره دا جګړه وغځېده. چې دا مونږ پخوا هم ویلي وو چې که چېرته تاسې د بل هیواد نابودۍ او بربادۍ او د خلکو وژل غواړي نو تاسو ته هم درغځېږي. ایران او پاکستان هم نه دغو هېوادو له جملې نه وو چې پاکستان وضعیت تاسې نننی ګوري او نن دغه وضعیت ګوري او دغه رقابتونه د نړیوالو خصوصا د روسیې او د امریکې او د غرب دا ورو دغه تیزه شولې او پایلې په افغانستان باندې تاثیرات یې ډېر منفي دي. او زه فکر کوم چې نه تنها افغانستان بلکې سیمې هېوادو ته دغه ګواښونه دي، ځکه دلته بشریت د ګواښ لاندې ده. دا هغه څوک چې غږ د بشریت کوي، د انساني ژوند کوي، هغه عامل د دې کېږي چې دغه جګړې باید د جګړو د آغاز یا د پیل هغه اصلي عاملین دوی دي. بنان هر هېواد بو ځان ته د خپل د ولس د دفاع په خاطر بو ډلې جوړوي، وسلو ته بو مخه کوي او اصلي بو جوړوي، د نوې ټکنالوژۍ سره بو سنبالوي. دا انځور د بشریت او د انسانیت د ناورین یا د منځل وړلو لومړنی حق دي. زه فکر کوم چې هیڅ هېواد به په دغه سیمه کې په دې شان باید پاتې نه شي. هر څوک به کوشش کوي چې هغه خطرات خپل هېواد نه او د خپل ولس نه لرې کړي او دوی به مجبوره کېږي چې هر نوع هڅې دوی کوي، کوشش کوي. بنا افغانستان د اقتصادي نگاهنه او د دې نگاهنه چې مونږ ګاونډي هېوادونه دي راکړه درشه ورسه لرو، تجارت لرو، فرهنګي مسایل لرو او د بشر د انسان غونده غوښتونکي وو چې دوی سه به ژوند ولرو. مونږ هم د تهدید لاندې یو، د دغې جګړې پایلې به د مونږ ته هم تهدید واوسي. یعنې مونږ هم متضرره کېږو.
نو د دې لپاره د اوس واکمنان به هم په دغه فکر حل به هم د فکر کوي چې څنګه مونږ کولای شو ځان خوندي وساتو، څنګه کولای شو چې په صفت یو هغه هیواد چې قلب د آسیا په نوم یادیږي دلته خپل رول ولوبوو. نو د دې لازمه چې مونږ ضعیفه یو، مونږ د ټیکنالوژۍ نه ضعیفه یو، مونږ نه لرو دومره وسه او امکانات نه لرو غیر دغه نه چې خپل غږ پورته کړو او په نړیوالو سټیجو کې د بشري نابودۍ مخه ونیسو او بالاخره هغه ځواکونه هغه هیوادونه چې حقیقتا بشري ژوند غواړي انساني ارزښتونو ته ژمن دي هغه به هم خپلې هڅې پیلوي. د یوې خوانه چې هغه تروریستي ډلې اوس دغه هم لوی تروریزم نړیوال تروریزم ده، ګوري چې وخت چې اسرائیل عملې کوي په ایران باندې او دغه هیوادونه فضا دوی ته مساعده کیږي نو دا خو نړیوال تروریزم شو چې دوی همکار د سره ولاړ ده. دې لپاره نور هیوادونه هم شته چې هغه به هم چپ نه پاتې کیږي په شکل د اشکالو به د دغه جګړې مخه نیسي چې تر څو مونږ بشریت وژغورو، مونږ انسانیت وژغورو. دلته سوال د بشریت او انسانیت ده او بیا خپلواکي د هیوادو ده. نو بنان دغه نړیوال نظم اوس د منځه لاړ ده. زه فکر کوم چې جګړې به نورې هم ډېرې شي، دلته پلې بوریا هم زیاتې شي او هر څوک به هڅه کوي چې د خپل بقا لپاره په هر ممکنه لار ترلاسه کړي.
مننه کوم ښاغلی انصاری، له تاسو هم وپوښتم دغه مسله. مخکې مو هم اشاره وکړله، اما اوس کولی شئ چې مکمل توضیح ورکړئ چې پر افغانانو باندې خصوصا په افغانستان کې به تاثیرات څه وي د دغې حملې، او دا چې ګڼې نیابتي ډلې هلته شته چې یوه هم د افغانانو مربوط کېږي چې زرګونه افغان جنګیالي پکې د ایران په ګټه باندې جنګېدلي دي، دغو ته په کتو باندې څه اغېزې به په افغانستان ولري دغه حمله؟
بله، اغیز او ستونزې ګنبودی چې کېدای شي، یو خو د هوا د ککړتیا او د ضروري موادو او تشعشعاتو د خپراوي مسله ده چې دا نه یوازې د افغانستان بلکې تر بحرین او قطر، عراق او نورو ګاونډي هیوادونو پورې تر آذربایجان هم خطرات متوجه کولای شي او سیمه پراخه ککړولی شي. دا د لږ مودې لپاره نه بلکې ډیر اوږدې مودې لپاره، که هغه بارانونه وریځې وي، که هغه مثلا بادونه او نور وي، حتی په زراعت او کرنه په اوبو او په دې ډېر ژور تاثیرات درلودلی شي. د دې ترڅنګ سیاسي او اقتصادي ستونزې راولاړولی شي، په سوداګرۍ ډېر بد اثرات پرېوځي، هم د افغانستان او هم د سیمې سره د افغانستان او د نورو هیوادونو او ملتونو، او ورسره د نیابتي جګړو مسله هم ممکن ډېر زور واخلي. کچیر ایران دې ته آماده شي چې د اسرائیلو پر لور ډلې او ګروپونه واستوي، او یا دا تنظیم کې په دننه ایران کې هم ډیر داسې ګروپونه او لښکرې دوی لري، د پاکستان د فارغوی زینبیون ډله لري چې ممکن د پاکستان نه ډیر خلک ورشي. په افغانستان کې د فاطمیون په نوم ډلې ټاپلې وي چې د فاطمیون ګروپونه اوس نه یوازې په ایران او افغانستان کې ممکن موجود وي، بلکې ګڼ شمېر یې اروپا او امریکې ته رسیدلي دي او هلته فعالیتونه لري، هلته د نتورکونو په جوړولو بوخت دي او هلته پراخ فعالیتونه کوي، چې دا هم یو لوی سردرد نه یوازې د سیمې لپاره بلکې په نړیواله کچه لوی سردرد جوړولی شي. د حزب الله ګروپونه چې په د اسرائیلو سره ډیر نږدې لاس او ګریوان دي، لاله پخوا او هغوی لوی درد هم د اسرائیلو له لاسه لیدلی چې د هغوی هغه لوی مشران یې وروزل، د اسد نصرالله نه نیولې چې لومړی درجه مشر یې وو او لسګونه کلونه یې د حزب الله مشري کړې وه، او یکتاز مشر و هغې نه وروسته نور مشران یې. دغسې سوریه کې یو پراخ اور اسرائیلو بل کړی، دا نن یا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، د اسرائیلو پوزونه او گروپونه شفا او رزل تا عملیات کوي خلک نیسی وجنی د سوری اوسنی اداره او د غوی ملګری هیوادونه او ملتونه او گروپونه هم ممکن په دې وجه اسرائیل ته ډیر په غوسه وي. د جولان سیمه چې یو اربیا اسرائیل لاندې کړي او هڅه کوي چې هلته خپل مرکزونه او پوځي اډې جوړې کړي، پوځي بارکونه جوړ کړي، دا هم یو لوی ستونزه ده. او په غزه کې خو هسې هم لاس او ګریوان دي چې ګورو دا تر یو کال ډیره موده کې اسرائیل په خپل دغه قوت او طاقت سره چې لري، که هغه استخباراتي طاقت دی، که هغه پوځي او تکتیکي او تخنیکي طاقتونه دي، دوی ونه کړی شو چې په غزه کې لږ تر لږه هغه خپل اغوا شوي زندانیان را پیدا کړي، د هغوی مړي را پیدا کړي او هغه د حماس ځواکونو نه را خلاص کړي. موږ فکر کوو چې اسرائیل هم خپلې ستونزې لري، خپلې بدبختۍ لري، که د سړیتوب له لارو او د بشریت د ارزښتونو له لارې هغوی هم لال نشي، لکه څنګه چې هر ګاونډي باندې لاس پورته کړی، هغوی په څپېړه وهلي، هغوی وژلي، په هغوی تیری کړي، دغه تیری به په آخر کې د اسرائیلو دپاره د یو غوت او پریکنده ځواب سبب شي. او دا ځواب به داسې وي چې لکه نن چې د امریکې بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او نور ویلي چې موږ په دې برید کې له اسرائیلو سره ملګری نه یو، او زموږ په مرکزونو هډو او ډیپلوماټیکو ادارو د ایران بریدونه نه کوي، یعنی ځان یو رقم یو طرف ته ګڼي، پس غرده هیت د دوی ملاتړ اعلان نکړو. دا اوازې هم خبرې شوې چې نتنیاهو هم په کومه الوتکه کې د نامعلوم لوري پر لور تښتېدلی او کېدای شي نور مشران هم وي. دا اوازې هم خبرېږي. نو وکتل شي چې په سیمه کې دغه حرکتونه خوځښتونه څومره رول لوبولی شي او څه کولی شي، او د افغانستان نه به او د سیمینا حتی د منځنۍ آسیا د هیوادونو نه چې هلته ډېر ګروپونه او ډلې دي چې ایران ورسره همکاري لري، په دغه په یمن کې د انصار الله او حوثیانو ګروپونه چې هغوی لا وار د مخه اعلانونه کړي وو چې که اسرائیل په ایران حمله کوي دوی به هم عملی جګړې ته داخلیږي. نو دا به د هرمز پر تنګي د ډیرو ملتونو او هیوادونو په اقتصادي وضعیت، د تیلو په نرخونو، په ټوله نړۍ کې او په نورو مسایلو، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او حتی جیوپولیټیک تاثیرات ولري.
مننه. اوس یو لنډه د مخلو بیا به ورشو بل مبحث.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
کاغلی آزاد، د دغه کړکیچ د تاثیراتو خصوصا د نړیوال انرژۍ د مارکیټ په ارتباط باندې که تاسو راته ووایئ، د افغانستان په څیر ګڼې هیوادونه د ایران تیلو او ګازو ته احتیاج لري، دغه اوسنی کړکیچ به څومره دغه احتیاج لا پسې زیات کړي او اغیزې به یې څه وي خصوصا د همدغه انرژۍ د نړیوال مارکیټ په اړه باندې؟
کسان دا ډېره مسلکي پوښتنه ده او په دې برخه کې خو هغه معلومات لازم دي زه نه لرم، لکن په ټوله کې افغانستان په طبیعي خبره ده چې د سونګ د انرژي یعنی د تیلو خورا ډېره هغه لویه سرچینه ایران ده، د ایران څخه ورته راځي. نور هیوادونه لا ډېره تکیه پر ایران نه کوي، ځکه هغه بندیزونه چې پر ایران لګېدلي دي په ځانګړې توګه غربي هیوادونو هغو ډېره تکیه نه ده پر کړې. خو یو بحث چې ډېر مهم دی هغه دغه سرو اوبو بحث دی چې د ایران تر کنټرول لاندې دي، یعنی هغه اوبه چې نړیوال ترانزیت دی د منځنی ختیځ او د منځنی ختیځ او د غرب ترمنځ، هغه د ایران تر کنټرول لاندې سیمه کې راغلی دی. که چیرته دا جګړه پراخیږي نو طبیعي خبره ده تر دې وړاندې هم ایران وخت نا وخت ځینې هیوادونو ته لکه متحده ایالاتونو د شرکاو یا ائتلافیانو ته ګواښ کړی دی چې دغه ترانزیت د لارې یا د اوبو دغه ترانزیت لاره به د دوی په وړاندې یا وتړل سي یا به له ستونزو سره مخ سي یا به دا غربي نړیوال ترانزیت شپمنټ چې دی دا به ونه شي کولی چې په اسانه د دې سیمې څخه تیر سي، خو هغه د ګواښونو تر حده و. خو نن وضعیت خرابیږي او لا ډېر خرابیږي او دا جګړیزه بڼه له ځمکې څخه اوبو ته هم غځول کېږي. طبیعي خبره ده چې په نړیوال مارکیټ مشخصا چې ستاسو پوښتنه تر لاسمه خورا ډېر اغېز لرلی شي، هغه نه یوازې یعنی مشخصا د ایران د توکو یا د تولیداتو نه، چې هغه که د سونګ تیل دي او که د نور انرژي دپاره کارول شوي توکي دي، هغه نه، لاکن د ترانزیټ خورا ډېر تاثیر لرلی شي. نړۍ د نړۍ یو ډېره لویه برخه غرب د تیلو په برخه کې په منځني ختیځ باندې تکیه کوي، ځکه یوه برخه ګاز او تیل چې روسیه تولیدوي هغه سره هم نړۍ په هغه کې ده، په ستونزه کې ده. نړۍ څخه زما هدف غرب دی. غرب د روسانو سره ستونزه لري او روسانو خپل ګاز او تیل او دا مسایل پر نورو سیمو باندې یا په غربي هیوادونو باندې بند کړي دي. نو ایران سره خو خپله ستونزه د نړیوالو ده، د غربي هیوادونو ډېره تکیه په منځني ختیځ ده او منځني ختیځ له دغه سرو اوبو څخه ترانزیت لاره ده. نو که چیرې دا جګړه پراخیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې په هغه په سیمه ییزه کچه باندې خو تر ټولو ډېر منفي تاثیر یا اغېز چې ولري هغه پر افغانستان ودري، ځکه افغانستان هېڅ څه خپل نه لري، هر څه یې د بل دي، په بل باندې تکیه ده. او تر هغه آخواته سیمه ییز نړیوال مارکیټ باندې دغه ترانزیت اوبو دغه ترانزیت لاره که ستونزمنه سي، کړکیچونه کړي سي، طبیعي خبره ده چې د اوبو په دې ترانزیت باندې اغېز لرلی سي او دا اغېز نړیوال مارکیټ باندې منفي اغېز لرلی سي، چې بېرته په ټوله کې بیا هم د انرژي په برخه کې هم په عام ورځنی مارکیټ کې د خوراکي توکو نه نیولې تر د یوازې د وسلو د پلور مارکیټ یو څه تود سي، لکن تر هغه را لاندې به د عام انسان او د بشر لپاره دا جګړه په ټوله کې په ټوله نړۍ باندې خپل منفي اغېز ولري.
مننه کوم آزاد صاحب، کور مودان چې پروګرام کې مشترک وکړ تاسو ته اجازه درکو. البته وروستۍ دوه پوښتنې به له ښاغلي انصاري او ښاغلي ځاځي وکړو. مننه له تاسو نه ښاغلی یوسف امین. د طالبانو حکومت هم غبرګون ښودلی، ګڼو نورو نړیوالو مشرانو او هیوادونو غبرګونونه ښوولي دي. د طالبانو د غبرګون په ارتباط کې خپل نظر راکوي، دوی دغه بریدونه غندلي دي، ظاهره نه د ایران نه ملاتړ ښوولی دی. څه فکر کوئ د طالبانو دریزونه په څه شکل باندې عیارېدای شي چې افغانستان له ډېر زیات اغېز نه وشي ژغورلی، د افغانستان دغې زیانګالي حالت ته په کتو باندې چې اوسې لري؟
ګوري د طالبانو دریز خو دلته ټول نړیوال ته اعلان شوی دی چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ارزښتونو ته دوی پابند دي. دغه جګړه تر یو حده پورې زموږ ملي ارزښتونو ته هم تاوان رسولی شي. هغه هدف مې دا ده چې همدا اوس موږ نه تنها د ایران نه چې کوم اقتصادي مناسبات ورسره لرو، د ایران د لارې نه هم چې د نورو هیوادونه موږ په اموال داخلیږي، نو هغو ته هم زیان رسولی شي چې دغه د موږ ملي ګټې تعدیدوي. او د ملي ګټو د دفاع په خاطر فکر کوم چې طالبانو حکومت به خپل دریز چې دی غندلی دی نه تنه په غوندنو به کفایت وکړي، دوی به هم په دغو مسایلو چپ پاتې نه شي، ځکه چې موږ د نړۍ سره خصوصا د خپل سیمې او ګاونډي هیوادو سره اړتیاوې لرو او ضرورتونه لرو. نو دا په موږ باندې هم تاثیرات منفي تاثیرات لري. نو د خپل منفي تاثیرات نه چې هلته دغه دي کې موږ د یو انزوا طرف ته یو او موږ مشکلات ستونزې ډېرې زیاتې لرو، د خصوصا د غربیانو سره د نړیوالو سره تروسه ستونزې نه دي حل شوي. نو دلته طالبانو د افغانانو لپاره هر څه اسان په کار دي چې لاس په کار کېږي، هغه چې څه هغه به مخته وړي، نو هغه د دوی په آینده کې به کوي. بله حساسیتونه دي په افغانستان کې، د اسرائیل پر وړاندې حساسیتونه ډېر زیات قوي دي. تاسو ګوري چې دلته مظاهره کیږي، دلته ولس د اسرائیل پر وړاندې اساس ده او ډېر ورته په کار ده د فلسطینیانو پر وړاندې د کوم ظلم تیری او چې هلته کیږي د افغانانې ګوري، بل موږ مسلمانانو اسلامي نړۍ ده او د امارت اسلامي د اسلامي نړۍ یوه دعوه کوي. زه فکر کوم چې دوی به هم په دغو مسایلو کې بې تفاوته پاتې نه شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی زازای. ښاغلی انصاری، آخر کې به تاسو هم وخت درکو، البته په همدې موضوع باندې که د تاسو نظر هم واخلو چې د طالبانو د حکومت دریز په اوس وخت کې څنګه عیارېدای شي چې افغانستان له دغه زیانګالي حالته چې په انزوا کې هم دی نړیوالې نه پیژني ډېر اغېزمن نه شي البته داسې دریز که ونیسي. مننه.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو او سیاسي او حکومتي بنسټونو او مشرانو ته پکار ده چې د بشپړ عقلانیت او تدبر نه کار واخلي او په دې حساسو شرایطو کې چې پر سیمه او نږدې نیمه نړۍ او منځنی ختیځ تحمیل شوي له دغې حالاتو هم ځان خوندي وساتي او هم له فرصتونو مثبت استفاده وکړی شي. د افغانستان حکومت او خلک باید دې ته هم چمتو وي که چیرې دا جګړه لا پسې پراخیږي، ممکن د ایران د افغان مهاجرینو هجومي تحرکات را پیل شي او افغانستان ته راشي. دغه راز د افغانستان په پوله پراته ایرانیان چې دي، که هغه بلوچ دي او که نور قومونه او خلک دي، خصوصا د مشهد او ځینو سیمو نه یا د تهران او نورو نه، ممکن د افغانستان پر لور د مهاجرتونو بهیر هم پیل شي، لکه څنګه چې د سیمې په نورو هیوادونو کې دغسې حالات رامنځته شوي. دغه د هجرت بهیر ممکن د ترکیې او آذربایجان طرف ته هم د ایران نه، که چیرې جګړه لا پسې پراخیږي او ایران د دې جدي او عاجل مخنیوی نه کوي او یا اسرائیل مهار نه کړي، نو ممکن ستونزې را پسې پراخه شي. تر څنګ یې د اقتصادي او امنیتي مسایلو په اړه هم باید د افغانستان خلک او حکومت له مخکې پیشبین وي او په دې لار کې پراخ تدابیر ولرلی شي.
بله، ډیره مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری. مننه اوریدونکو له تاسو نام چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید. سلامت اوسئ. جنت افغانستان دے وطن سمجھ
جنت افغانستان دے وطن
فیسبوک کاروئ
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
بادرو دلی ونی بشه میونا میاشت بادرو دلی ونی بشه میونا مات تو پای پسر گنلا بچن کوپ وار پیدارو کدیکن پوار پیدا رک دکھ جانا نستا